ستړي مشه د مشال رادیو د خبري غړې درته از نجيب عامر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. را سره پات شي ځکه چې مهمو راپورونو تم په کې ځای ورکړل په سر کړې پامو کوي د دې محل تازه خبرونه ده. په شمالي وزیرستان او بنو کې د یو خبريال په شمول 15 کسان وژل شو دي. د بلوچستان په سنځاوي کې وسلوالو د کویلي لاریو یو ډرایور وژل او سلور لاری سوځول دي او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازي مراسم ترسره شوه. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او په بنو کې په 15 هدافي بریدونو کې 15 کسان وژل شوی دي. د میرامشاه پولیس ثانی یو چارواکي محمد عمر خان مشاله ډیو تویل شي پرون په تپسي مکه نه پیژندل یو وسلوالو مدني فعال او ځای خبريال کامران داور د کور مخې ته په ډزو وشه. د نوموړي په خبره په دویم برید کې وسلوالو د هیدرخیلو اوسیدونکو فیاض خان په خپل کلی کې په ډزو وژل او بریدګر تښتیدل دي. هم راز وسلوالو په دریمه حمله کې د یادې سیمې یو بل ځوان امتیاز او په کم سروبي کې سلورم برید کې مانی خان په ډزو وشل دي. کامران دا وړ مدني او ټولنیز فعال او د وزیرستان ټي وي په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې د سیمې پر ستونزو به ویډیوګانې خبرولې. د دې بریدونو زمواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد د پیښو مقدمه درج کړې دي. پر دې سربیره پرون ناپیژندل یو وسلوالو په بنو کې د مولوي عرفان په نامه یو کس او د جنوبي وزیرستان مکینو سیدونکې پولیس سرتیری حیات خان هم وژل دي. حیات خان د مئی په 14مه ناپیژندل یو وسلوالو تختولو. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه درویش هدفي بریدونه د بلوچستان په پښتون مشته سیمه سنځاوي کې نصرګند وسلوالو په سکرو وډونکو لاریو برید کې یو چلوونکی وژل او بلې جوبل کړی دی. د بلوچستان د زیارت ضلع مرستیال کمشنر لیاقت کاکړ نن مشال لډیو ته ویل چې بیګاشپه د زیارت او دوکۍ ترمن سنځاوي کې لومړی نصرګند وسلوالو په لاریو ډزې وکړې او وروسته یې ورته اور ور واچو. نوموړي زیاته کړه چې په پیخه کې سلور لارې په بشپړه توګه سوځېدلې دي. د دې پر ضد په دوکۍ سیمه کې د سکرو قانونو مالکانو د احتجاج په توګه خپل کار بند کړی دی. د زیارت ضلع مرستیال کمشنر وایي چې له یادې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپل یو کلو ته د ستنېدو بل لړۍ د جون له 15مې پیل شي. د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال لډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکې خېلو مشرانو ترمنځ په یو غونډه کې دا پریکړه وشوه. د غونډې یو ګډونوال او د کوکې خېلو د کډوالو کمیټه یو مشر فیض الله جان کوکې خېل مشال لډیو ته ویل چې حکومت باید ستنېدونکو کډوالو ته سهولتونه برابر کړی.
روډ ضرورت دی، د سکول ضرورت دی، د جینکو د لکانو دواړه هسپتال ضرورت دی، د مارکیټ ضرورت دی، هلته کې چې کم وړه وړه جرندې دي په هغه باندې د بجلیګر ضرورت دی. زمونږ آبادی خو ټوټلی تباه شوې ده، د سروې ضرورت دی.
په 2013 کال کې د نامنۍ او د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو لامله د غې سیمې شاوخوا 40,000 کورنۍ بې کوره شوې چې زیاتره په جمرود کې له خپلو خپلوانو یا په لاندنیو سیمو کې په کچه کورونو کې اوسیږي. په بشکک کې د تیرې اونۍ په پای کې د تریخجنو ډلهیزو بریدونو وروسته دوه کسان د دغه بریدونو په تور نیول شوي دي. د بشکک ښار پولیسو نن راپور ورکړی دی چې دوه کسان چې یو 25 کلن او بل 20 کلن دی د مئی په 13مه په لویه کچه اړې ګړې ته د خلکو په پارولو تورن شوي دي. د دې پارونې په نتیجه کې بهرني وګړي له تشدد او مالي توان سره مخ شول. پولیسو د دغو کسانو ویډیوګانې هم خپرې کړې چې په کې لیدل کېږي دوی په هاسټل باندې برید کوي. تر دې وړاندې نن د بشکک سیمه ییزو پولیسو پورت ورکړو چې 15 کسانې د هندیو، بنگلاديشیو او پاکستاني وګړو د وهلو او د غوډي سامانونو لوټلو په تور نیول لیدي. بل په لول بشکک نه پاکستان ته د پاکستاني یوز د کونکو د واپسي لړۍ هم روانه ده. تر دې مهاله تر 2000 زیات مسلین هیواد ته ستنه شوې دي. د قرغیزستان په سر خار بشکک کې د مئی 13مې ترمنځ شپې مهال ځای خلکو د بهرنۍ یوز د کونکو پر هاسټلونو او شخصي استوګنځایونو ډلهیز بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا سره لسلوي خت زیات ځکونکو جوړ کړل چې زیاتره پاکستانی انول. او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او لاغه سره د نورو وژل شو چارواکو د جنازې رسمي مراسم نن په سرخار تهران کې ترسره شول. تر دې وړاندې پرون هم د ایران په بیلابیلو خارونو کې د غوی د جنازې مراسم شوي وو. په دې مراسمو کې په زرګونو خلکو برخه اخیستي وو. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنایی د جنازې لمونځ وکړ. ایرانی رسنیو لیکلي چې د رئیسی مړی به سبا په مشهد کې د امام رضا په زیارت کې خاورو ته سپارل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د یو پلاوی په مشرۍ نن تهران ته رسیدلی. د پاکستان سرکار رادیو لیکلي شهباز شریف به د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی او لنډمهالې ولسمشر محمد مخبر سره د ایراني ولسمشر او نورو چارواکو په مړینه غمرازي کوي. د مې په 19مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د هلیکوپټر نسکورېدو په پیښو کې وژل شول او د مې په 20مه د هغوی مړی وموندل شول. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. په شمالي وزیرستان کې تازه هدفي بریدونه ترسره شوې دي. ریپورت پیلرو د مومندو مشرانو د ممکنه ټیکسونو لګولو خلاف جرګه غوښتې ده.
روان کوم ټیکسونه دي، دا ظالمانه دي. او قبایلي علاقې مومند چې ډېر غریب قوم دی، هغه د پېښور یا د اسلام آباد په شان د ټیکسونه برداشت کولی نه شي.
د بر جنوبي وزیرستان د مولا خان سرای روغتون کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو خلاف پر کاربندیز لاس پورې کړی. د بلوچستان د سکولونو غیر حاضر او استادانو خلاف حکومت تر دې دمه سې اقدامات کړي وکنه.
خو ام پی اس را تولس استادانه کیچ، لیکن دغه چې دی د دوی وس دا وخت 2000 کسانو ته شو کازونه مرکړي دي، څو سسپند کړي هم دي، خو دا تر پای رسولای نسی.
د تیرا دراجګل سیمه کډوال واپس خپل سیمه تالیګل کیږي. او وتل لیکوال نورالامین یوسف زی د اقبال او افغان په نوم خپل تازه کتاب چاپ کړ. هغه وای
اقبال او افغان کې زما غرض دا چې زمون ځوان کول تدا پتو لګي چې اقبال د افغانانو سره څومره مینه کړې دا او د دې نه کمې تمې او توقعات لري.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه موکې. د هم د خبرونې د سر رپورت. په شمالي وزیرستان کې په سلورو جلا جلا هدافي بریدونو کې د یو ځایي مدني فعال او خبریال په ګډون سلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې هغه بریدونه په میرامشاه، میرالی او دوسلی تحصیلونو کې شوي دي. بلخوا په بنو جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل یو وسلوال دوه کسان وژلي دي. د دې پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې سربیره په شمالي وزیرستان کې سخت کال د هدافي بریدونو شمیر درویشتو ته رسیدلی دی. په حملو کې یو شمېر مشران او مدني او سیاسي فعالان وژل شوی دي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر نه.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نه معلومه وسلوالو په یوه ورځ میرامشاه، میرعلی او دوسلی تحصیلونو کې په سلور جلا جلا بریدونو کې سلور کسان وژلې دي. د میرامشاه پولیس تانه یو چارواکي محمد عمر خان د میرعلی تانه او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د مای په یو ویشتمه د شپې تپی سیمه کې وسلوالو مدني او ټولنیز فعال او ځایي خبریال کامران داوړ په هدفي برید کې د کور مخې ته ووژلو. دویم برید کې د حیدرخیل اوسیدونکو فیاض خان، دریم کې د یادې سیمې یو پلځوان امتیاز او کم سروبي سیمه کې سلورم برید کې مانی خان یې په ډزو وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. په دغه بریدونو کې یو وژل شوی ځایي خبریال کامران داوړ د تپی سیمې اوسیدونکو وو. مدني او ټولنیزو رسنیو فعال وو چې د سیمې پر ستونزو باندې ویډیوګانې خپرولې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د بریدونو ذمهواري چا نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د سو کالونو نه هدفي وژنې روانې دي چې ورځ تر بله پکې زیاتوالی راغلی. که څه هم ځایي خلکو په وار وار د دې ضد جرګې او پرلتونه وکړل. کامران داوړ ملګرو ته ویلي ول چې ورته د وسلوالو لخوا ګواښونه کیږي.
کامران داوړ سوشل اکټیویسټ وو، د شمالي وزیرستان سوشل ایشوز باندې به خبرې کړلې، د قلم په ذریعه، سوشل میډیا د استعمال په ذریعه باندې به عوامي مسائل حکومتي چارواکي ته رسول. هغه خپل د مرګ نه مخکې اسی زلا د خپل ملګري سره دا خبره شیر کړې وه چې د متا خطر محسوسېږي، خو د بیا هم خپل چکیم اکټیویزم او هغه جاری پولیسو تلو دا سمیاشت مخش میران شاه پریس کلب ته قاعده درخواست ورکړو ممبرشپ ته پورا او دا یو نوجوان صحافی همو هر ها کس په ټارګټ شکیږي چې کیم د علاقې مفاد شه کولاو خبره کوي نو د دغه سلسله یو کړی و
پرون د مای په یو اجتماع د شمالي وزیرستان علاوه د بنو نورړ کې هم وسلوالو مولوی عرفان نومي کس او جنوبی وزیرستان مکین اوسیدون کې پولیس سرتیری حیات خان یې هم وژلې دي. حیات خان د مای په 14مه د ځایي خلکو په وینا نامعلومه وسلوالو اغوا کړی و. شمالی وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه درویش هدفي بریدونو پیښې وشوې چې پکې ځایي مشران ځوانان سیاسي وګړي او فعالان په نښه شوي دي. تپې سیمه کې د دې وړاندې د مای په 14مه هم وسلوالو د جماعت اسلامي ګوند د سیمې پخوانی امیر او د سپلګه کلی منتخب چیرمن رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وژلې وو. دا غې وړاندې د 8 فروری ټولټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره نومان ملک کلی مولا هم وسلوالو د غلطه په هدفي برید کې وژلې وو او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ باندې هم یاد سیمه کې برید شوی وو. تیر کال د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوی وې چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری پکې وژل شوی ول. د هدفي وژنو زیات په وار وار پرلتونه شوی او حکومت ناسیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار شوی. حکومت او پولیس هم په وار وار داوی کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زیات هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کرغزستان په سرخار بشکک کې د مئی 12 او 13 ترمنځ شپې مهال ځایي خلکو د بهرنیو زده کوونکو پر هاسټلونو او شخصي استوګنځایونو ډلهیز بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا له 30 زیات زده کوونکي ژوبل کړل چې زیاتره پاکستانیان ول. له دې پیښې وروسته له بشکک نه پاکستان ته د پاکستاني زده کوونکو د واپسې لړۍ هم روانه ده. نن هم دوه جازونه له بشکک نه پیښور ته رسیدلي چې په دغو جازونو کې له 600 زیات زده کوونکي موجود وو او دوی پیښور ته رسیدلې دي. نو د دې تازه شمیرې سره سم ویل کېږي چې له 3000 زیات محصلین له بشکک نه واپس پاکستانیان واپس پاکستان ته رسیدلې دي. تازه رپورت مو همدا شیبه ترلاسه کړ چې وسیم سجاد تاسو ته وړاندې کوي.
دو مئی به 28 د شپې نه وخت په خبر ته د بشکک نه د زده کوونکو ډمبه اجازه را ورسېدو. د پاکستان حکومت رستو لاغې چې په بشکک کې د بهرنیانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې را مخې ته شوې د خپل وګړو د دغه هیواد نه د وباسلو لړۍ پیل کړې ده. زده کوونکي وایي چې په بشکک کې د تاوتریخوالي د پیښې وروسته یې ژوند په خطر کې وو او هر وخت د ویرې سره مخ وو. په دغه اړه د بشکک نه راستون شوي د طب زده کوونکي او د پیښور اوسیدونکي اسد الله خان مشال ریډیو ته وویل
چې هلته پولیس موجود وو، هغې د وجې زموږ پروټیکشن هلته وو. که هغه پولیس دغه ځینه اخوا شي هلته زموږ سیفټي نه وه. دا 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 یو سیمپل کوم خبره ده. هلته زموږ پروټیکشن هلته تقریبا 60% اوسه پورې هم وایلنس تا 60-70%.
په بشکک کې تاوتریخوالی د مئی په 12مه نیټه پیل شوې چې په ټولنیزو رسنیو د قرغستان او مصري زده کوونکو ترمنځ د جګړې ویډیوګانې خپرې شوې. دغه ویډیوګانو ځایي خلک راوپارول او هغوی د پوهنتون هاسټلونو او د نړیوالو زده کوونکو شخصي هاسټلونو باندې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 1.5 ډیر بهرنیان جوبل شوي هم دي. په قرغستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا له 10000 څخه زیات پاکستانیان په دغه هیواد کې زده کړې کوي. خدایات تاوتریخوالي وروسته ستانه شوي کسان یقین نه لري چې بیرته به دغه هیواد ته د زده کړو لپاره لاړ شي او که نه.
تقریبا د یو ویک لپاره مې کمپلیټلی لاک کړی وو په هاسټلز کې، ځکه چې موږ بهر ته وتو نو کم داغ سي لوکل پیپل چې هغه موږ سره جګړه کوله، دا هغې د وجې موږ کمپلیټلی هاسټل کې بند وو.
د قرغستان نه راغلي خلکو کورنۍ د خپلو خپلوانو لپاره د پیښور هوایي ډګر ته هرکلی لپاره ورغلي وو. د مردان لباس خان کشر رور ته د هرکلی لپاره ورغلی وو. مشال ریډیو ته یو ویل
ډېر د تکلیف سره موږ هم دلته مخو او هغوی مالته کې مخو، بس صرف په غرابته کېده درې سلور ورځې د ماشومان نو الته سخوړې زموږ دلته سخوړې دي.
دو بهرنیو چارو وزیر او مرستیال لومړي وزیر اسحاق ډار په دې لړ کې د بشکیک خار سفر هم کړی دی او د قرغستان د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه هم کړی ده. نن اسحاق ډار په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې د مئی په 18 د بریدونو وروسته د قرغستان څخه پاکستان ته راغلي زده کوونکو شمیر له 3000 څخه زیات شوی دی او ته مئی خود لا چې نن تر نیمې شپې پورې به له 3000 څخه هم ډیر شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال رادیو د مومندو ځای مشرانو قبایلی ضلعو ته د ممکنه ټیکسونو د ورغځېدو خلاف د بره مومندو په محمدګټ نومې سیمه کې د جون په 15مه یوه جرګه غوښتې ده. د سیمې مشرانو د جرګې لپاره په ټولو غږ کړی چې په جرګه کې ګډون وکړي. د مومندو ځایي سیاسي او سماجي مشرانو وایي دوی ته په سیمه کې ټیکسونه لګېدل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دوی وایي اول باید په سیمه کې د تعلیم، صحت، روزګار سهولتونه ورکړل شي او هغه ژمنې د ورسره پوره کړل شي چې حکومت ورسره کړی وي. د ترغې وروسته د چې وفاقي حکومت ویلي د جون 13مې وروسته به په قبایلي ضلعو کې ټیکسونه معاف نه وي. د مشال اډیو خبریال شهنواز ترکزی اورو.
د مومندو سیاسي او قومي مشرانو د جون په 15مه د نافذېدونکو ټیکسونو ضد جرګه رابللې. مشرانو په حکومت غږ کړی چې د ټیکسونو فیصله دې واپس واخلي او که داسې نه وه نو دوی ته دې د ورسک او مومند ډیم د بجلی د رویلټۍ نه علاوه ټول آئینی او قانوني حقونه د ټولو اول ورکړي. دوی وایي تر هغې وروسته به دوی هم ورسره د ټیکسونو خبره ومني. د مومندو قبایلي مشر ملک نادر منان کوډاخیل مشال رډو ته وویل دا هېڅکله نه کېږي چې حکومت دوی ته تعلیم، روزګار، صحت او بجلی په شمول نور سہولتونه ورنګي او د دوی نګنی ټیکسونه وغواړي.
قبایلی مشرانو او بیا خاص کر د مومند مشرانو دا لازم وګڼل چې د وخت نمخ کې خپل قوم په دې خبره باندې خبر کړي چې روان کوم ټیکسونه دي دا ظالمانه دي او قبایلی علاقې مومند چې ډېر غریب قوم دي هغه د پیښور یا د اسلام آباد په شان د ټیکسونه برداشت کول نه شي ځکه چې دلته هغه سہولتونه نشته. نو د سکول تعلیم سہولتشته نه د وبوشته روډونه مران ناوران دي کورونه وران دي نو په داسې وخت کې بسړی څنګه ټیکسونه ورکړي.
د بر مومندو په محمدګټ کې راغوښتل شوی د مومندو د مشرانو دغه جرګه کې نه یوازې سیاسي بلکې سماجي او حقوقو غوښتونکو ډل هم د ورتک فیصله کړې. دوی ویلي چې تر ټولو اول د حکومت دوی ته د لسو کالو لپاره دوی سره د شوی وعده مطابق لس ارب روپۍ ورکړي. 3% ان اف سی ایوارډ ورکول هم عملي کړی شي تر هغې وروسته دي د ټیکسونو نافذولو خبره وکړي. سیاسي او سماجي کارکونکي نور اسلام صافي مشهد رډیو ته وویل
ریاست یا حکومت چې د قبایلی سیمې د عوامو سره د ځوانانو سره دا وعده کړی و دلته موږ د تجارتی لارې دي دا به خلاصو د غرنګي ځوانانو ته به د روزګار موقع ورکو. کم چې دلته مادنیات دي د دې لپاره به موږ انډستریال سټیټونه جوړو چې دلته مطلب ځوانان پر روزګار شي او کارخانه جوړ شي. د بجلی چې کم نظام دی دا به تاسو لټکو. خو د بد مرغه دوی چې موږ سره څومره وعده کړی وي هغه چې دې سرته ونه رسوري زموږ د قبایلو چې کم مراعات او هغه مر سره ختم شو او موږ دا وخت د لاوري سپشان جون تیرو.
دا محمدونه د قامي سیمله غړي ساجد محمد وای د دو بلوچستان او د خیبر پختونخوا د ګڼ شمیر پارلماني غړو سره لیدلی او ور سره د ټیکسونو ضد په حکومت د فشار اچولو خبر هم کړی ده.
بجټ سیشن چې شروع شي زمونږ د فاټا چې څومره ایم ان ایس دي زمونږ ټولو هم دا پالیسی جوړه کړې ده. مونږه فایننس منیسټر سره هم ټیم یې خېده دا بجټ اجلاس کې مونږ ټول مرګري په دې باندې خبر هم کوو. مونږ سره چې څنګه د سټوډنټانو د 10 ایئر خبره شوې ده نو مونږه ایکسټنشن دی کې غواړو. لہذا دی کې 10-15 سال نور ایکسټنشن هم کاغذ سټوډنټانو کوټي او کاغذ په ټیکس کې مونږ تر کوم چوټ حاصل دي. نور چې مونږ په بجلی کې به مخکې کومه سبسډي ملاوېدله قبایل الډي ډېر سفر شوی دی.
د مې په 14مه د خزاني وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د قومي سیملې غونډه کې ویلو قبایلي ضلعو او ملکان کې به ټیکسونه د جون تر 13مه ورستو لګي ځکه دغه تل د ټیکسونو معافي تیر کال جون میاشت کې ختمه شو خو د هغه وخت حکومت یو کال نور هم د ټیکس معافي نیټه وغځوله. بلخوا د مې په 14مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د صوبای سیملې غونډه کې په خپل وینا کې ویلي وفاقي حکومت د ټیکسونو نافذولو نه اول د صوبای حکومت په شمول د ټولو اړوند دارو سره رابطه وکي. دا سن شي کېده چې هغه دې د خپل خوخه په مطابق کوم ګام ورته کی. شانواز ترغزه مشال رادیو په خبر
دا مشال رادیو دا
د جمعیت علماء اسلام فیغړی نور عالم خان د قومي سملی په سیکرټریټ کې د توهین عدالت قانون ختمولو لپاره یو بل جمع کړی دی. بلخوا آزاد سینیټر فیصل واوټا د سپریم کورټ یو جج جسټس اطهر من الله خلاف د په وینا د پارلمان د توهین کولو په تور د ګام پورته کولو غوښتنه کړې ده. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د لاسوهنې تورونو لګیدو نه پس د هیواد ادارو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د پارلمان ځینې غړي هم د ججانو خلاف توندې خبرې کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لډیو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د ځینو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د مداخلې او لسوهنې تورونو لګولو نه پس د پارلمان د ځینو غړو او د عدلیې ترمنځ هم تاوتریخوالی زیات شوی دی. سمو د وړاندې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو سپریم جوډیشل کونسل او د ملک چیف جسټس قاضي فیض عیسا ته یو لیک لیږلی و چې استخباراتي ادارې د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. په لیک کې د لګیدلو تورونو په اړه د مقدمې اوریدنه په سپریم کورټ کې دوام لري. خدا دې لیک نه پس آزاد سینیټر فیصل واوډا په یو پریس کانفرنس کې د اسلام آباد های کورټ جسټس بابر ستار په اړه وویل چې د اولادونه او مېرمن د امریکای شهریت لري. جسټس بابر ستار په خط لیکون کې ججانو کې شامل دی. د پریس کانفرنس نه پس د سپریم کورټ جج جسټس اطهر من الله فیصل واوډا ته د توهین عدالت د لاندې نوټس ورکړو. په یو اشتما مئی سینیټر فیصل واوډا په سینیټ کې د تحریک تلر د جسټس اطهر من الله خلاف ګام پورته کولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د ته په نوټس کې د کرایې د سپی نوم ورکړی دی چې دا د ټول پارلیمان توهین دی. بلخوا د جمعیت علما اسلام غړي نور عالم خان د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې د توهین عدالت د قانون ختمولو لپاره یو بل جمع کړی دی. د پارلیمان د غړو او د ججانو ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې توهین عدالت قانون ختمولو لپاره په آئین کې ترمیم کول ضروری دي چې فلحال امکان نه لري ځکه چې په پارلیمان کې یو ګوند هم وس اکثریت نه لري.
وفاقي حکومت هغه لیول ته کنفرنټیشن ته نشي تللی چې ګنې دي سپریم کورټ سره یا های کورټ سره دی په کنفرنټیشن واخلي ځکه چې دا د هغه په تاوان کې به تمامېږي. دا د تاریخ نه ثابت خبره ده چې کله بیا چا کنفرنټیشن اغستی دی نو دا د هغه په تاوان باندې تمام شوی دا لکه څه خبره دا هغه نه د حکومت د پر نه دراوته بلکې دي ته نقصان شوی دی. نو زما په نظر باندې دا جګړه د پارلیمنت یا د جوډیشری نه ده بلکې دا جګړه د جوډیشری او د ورې دارو دا چې کوم مطلب دارې د دې ملک حقيقي واګداران دي اغي سره دا نو په کار نه چې پارلیمنت په دې کې څه جوړ شي.
په خبر کې د ډان رسپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي چې نور عالم خان پرایویټ ممبر بل جمع کړی دی او د دې مطلب دارې چې د ګوند جمعیت علماء اسلام پالیسی دا نه ده بلکې دا د ذاتی خواهش ته او داسې بیلونه ډېر اهمیت نه لري.
یو عام تاثر دی چې دا د انټیلیجنس ادارو چې کوم یو جګړه روانه ده د عدالتي ججانو ترمنځ او انټیلیجنس ادارو ترمنځ چې کوم ایشو روان دي نو دا د هغې یو حصه ده. نو دا جګړه به وخت سره به ظاهر ښکاري چې نوره به ځکه زیاتیږي چې ادارې مونږ ګورو هغه ډېر پریشرس کې راغلي دي اوس او هغې کې یو مین وجه دا ده چې موجوده صورتحال چې کوم سیاسي صورتحال دی هغه پاکستان کې مونږ ویلی شو چې ډېر خاص خنه دی.
په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز وایي چې نور عالم خان دوه بیلونه جمع کړي دي او دویم بیل یې د ججانو د دوه ګونې طبیعت خلاف دی. یعنی څوک چې د بل ملک شهریت لري هغه باید په پاکستان کې جج جوړ نشي. البته د مشال رډیو ته وویل چې د بل د جمع کېدو او منظورېدو ترمنځ ډېرې مرحلې دي.
د دې نه مخکې پارلیمنت داسې بلونه پاس کړي کوم چې سپریم کورټ یا عدالتونو مسترد کړي واپس کړي دي. هغه یا دغه لپاره راغلي ریویو د پاره راغلي دي د دې یو روایت شته دی. نو فی الحال خو موږ دې باره کې هیڅ نشو ویلی چې یاره دا بل پاس کیږي که نه پاس کیږي. د دې ځکه چې په دې باندې تر اوسه پورې د حکومت د طرفه یا د حکومتي کوم اتحادي جماعتونه چې دي د هغو د طرفه داسې سره دی عمل نه راغلی. نو دا به د وخت سره سره ګورو چې فرض کړه دا منظورېږي یا نه منظورېږي یا ایون ټیبل کیږي په قومي سمله کې ځکه چې اولنۍ مرحله خو د دې د پیش کولو ده.
د توهین عدالت ته قانون لاندې هر هغه چاته سزا ورکول کېدای شي چې د عدالت حکم نه مني په جج فشار راوړي یا د جج بې عزتي کوي. په کال 2012 کې سپریم کورټ د پیپل پارټۍ یو مشر یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم د څوکۍ نه د توهین عدالت د قانون لاندې لرې کړی وو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د دا مشال رادیو د بلوچستان حکومت په مارچ میاشت کې اعلان کړو چې د سرکاري سکولونو هغه ټول استادان به له دندو لرې کوي چې ډیوټۍ نه کوي. حکومت دا هم ویلي چې د دې استادانو پر ځای به په قراردادي توګه نور ښوونکي اخلي. تر دې وړاندې د بلوچستان زیاتره حکومتونو له راتک سره سم د تعلیم بهتره کولو اعلانونه کړي، خو دا مسله لا هم پر ځای پرته ده. د اوسني حکومت لخوا پر شوي اعلان دوه میاشتې تیرې شوې دي. پښتانه دا چې آیا تر اوسه په دې اړه څه اقدامات شوي او کنه، آیا په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضر ښوونکو د مسلې حل په همدې کې ده چې استادان له دندو لرې کړل شي او کنه نورې سلارې هم لري؟ تر دې لا هم لومړی پښتانه دا چې د دې استادانو د غیر حاضرۍ وجوهات څه دي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ پرې تفصیلي رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضر ښوونکو پر ضد یې کاروایی پیل کړې ده. د دوی په وینا تر اوسه یې له 80,000 څخه نږدې 2,000 هغه ښوونکي په نښه کړي دي چې په مسلسله توګه به سکولونو ته نه ورتلل. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د مارچ میاشتې پر 25مه اعلان کړی و چې غیر حاضر اوسیدونکي استادان به له نوکریو لرې کوي او پر ځای به یې په قراردادي توګه نور کسان اخلي. د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند د مئی پر 28مه مشال راډیو ته وویل لکه چې حکومت د حاضری نه ورکوونکو استادانو له نوکری د لری کولو اعلان کړی دی، نو ډیر پکې حاضر شوی دی.
2000 ٹیچرز ابتدائی طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جو
کہ لومڑی سر کی 2000 داسی استادان پگو تکڑل سوی وو چی مسلسل با لسکولونو غیر حاضر وو. پا دوی کی زینو تا نوٹسو نور کل سوی وو او زینی معطل کل سوی وو او چا چی محکمه تا جواب نو ور کڑی تا هغوی تنخواگانی بندی دی. سوک چی ڈیوٹی نکوی هغوی با لضروری کاغذی کاروائی وروستا لنوکری و لرکی جی او پردی کار روان دی. د بلوچستان د تعلیم محکمې د معلوماتو له مخې په یاد صوبه کې په مجموعي توګه 10,201 سرکاري سکولونه دي. په دې کې 11,118 پرایمري، 1,203 میډل او 1,086 های سکولونه دي. د یادې محکمې په وینا په دې سکولونو کې شاوخوا 3,300 غیر فعال دي چې لوی وجه یې د استادانو نه ورته ګڼل کیږي. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیې بلوچستان ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن آئینی مشر مجیب الله غرشین مشال رډی ته وویل دوی په سکولونو کې د استادانو د حاضری پوره کولو لپاره د حکومتي اقداماتو هرکلی کوي. خو د ده په وینا داسې اعلانونه تر دې وړاندې هم سوي، خو بیا هم دا مسله پر ځای پاتې ده. د ویل حکومت کا پرشتیا هم د صوبی غیر فعال سکولونه فعالوي او معیار لوړول غواړي، نو د دې لپاره په دې نظام کې د بدلون ضرورت دی.
وجه دا ده چې دغه کوم غیر حاضر کسان دي، دا اکثریت دي یا د سیاسي پارټیانو سپورټران دي، هغو سپورټر تحصیل دي یا د منسټرانو د امپیګانو امپی سره اته ولس استادانه ټیچ او داغه په هړ کې. لیکن دغه چې دی دا دوی اوس دا وخت 2000 کسانو ته شوکازونه مرکړي دي، څو سسپینډ کړي هم دي، خو دا تر پای رسولای نسی. نو داغه وجه چې دا هغه دغه سیستم دی، نو وزیرالله یا حکومت برته مجبور سي آر ایم پی آر منسټر د خپل لکې خلک برته بچاوي، برته راځي. دا غوډه مداخلت په وجه دا لتیرو ډیرس کالو دا پریکټس بار بار سوي لیکن دا ناکامه سوي دي.
حاضری ورکوونکو استادان وای د دوی کوم همکاران چې ډیوټي نه تر سره کوي ل دې سره نه یوازې پر دوی بوج زیات سي، بلکې پر کار او روحیه هم منفي اغیز کوي. اکرم موسی خیل د لورلای په شبوزی های سکول کې استاد دی. دی وای په کار ده چې په سکولونو کې هم د غیر حاضریو مسله د امنیتی ادارو په څیر وڅارل سي.
دا خو د یو ماشين د پرزو په شان وي، لازمی خبره ده چې یو پرزا صحیح کار نه کوي، د دې په دې ټوله اداره باندې اثرات لږی. په سکولونو کې 15% داسې استادان ستا چې هغه له خپلو ذمواریانو څخه مخ اړوي، بې وخته به راځي او که په اداره کې موجود وي مغه رنګه خپل کارکردګي نه ښکاره کوي، په ایمانداري باندې خپل فرایض نه پر کوي، یا بیا تر وخت له مخه له سکول څخه وتل، له ادارې څخه وتل، نو دا رنګه خامخاستا چې نورې ادارې که د فوج وي که د پولیس وي که د بلې سپاغه کې د غیر حاضرۍ یا د کارکردګۍ یو معیار ستا، خو په سکولونو کې تر اوسه پورې سرکار په دې نه دی رسیدلی چې د استاد د کارکردګۍ یو معیار
قائم کی. بلوچستان نه یوازې د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی او د آبادی له پلوه تر ټولو وړ صوبه ده، خو دا صوبه د تعلیم په ډګر کې هم تر نورو ټولو صوبو وروسته ګڼل کیږي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو وستر ته د خبرنو لنډیز دراورو، ځکه چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. نیمایي برخې وروسته د دې خبرنو د لنډیز نه وروسته به درته نور رپورټونه هم لرو، نو راسره پاتې شي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او په بنو کې په 15 هدافي بریدونو کې 15 کسان وژل شوی دي. د میرمشاه پولیس ثانه او چارواکي محمد عمر خان مشال لډیو ته ویل چې پرون په تپې سیمه کې ناپیژندل وسلوالو مدني فعال او ځای خبريال کامران داوړ د کور مخې ته په ډزو وشو. د نموړې په خبره په دویم برید کې وسلوالو د هیدرخیل اوسیدونکو فیاض خان په خپل کلی کې په ډزو وشل او بریدګر تښتیدل دي. همدارنګه وسلوالو په دریمه حمله کې د یادې سیمې یو بل ځوان امتیاز او په کم سروبي کې سلورم برید کې مانی خان وژل دي. په شمالي وزیرستان کې روان کال 2023 کال کې تر دې دمه درویش هدفي بریدونه ترسره شوې دي. د بلوچستان په پښتون مشته سیمه سنځاوي کې نصرګند وسلوالو په سکروډونکو لاریو برید کې یو چلوونکی وشل او بلې ژوبل کړی دی. د بلوچستان د زیارت ضلع مرستیال کمشنر لیاقت کاکړ نن مشال لډیو ته وویل چې بېګا شپه د زیارت او دوکې ترمن سنځاوي سیمه کې لومړی نصرګند وسلوالو په لاریو ډزې وکړې او وروسته یې ورته اور واچو. په بشکک کې د تیرې اونۍ په پای کې د تریخجنو ډله ییزو بریدونو وروسته دوه کسان د دغه بریدونو په تور نیول شوي دي. د بشکک ښار پولیسو نن راپور ورکړی چې دوه کسان چې یو 25 کلن او بل 25 کلن دی د مئی په 13مه په لویه کچه اړې ګړې ته د خلکو د پارولو په تور تورن شوی دی. بل پلو له بشکک نه پاکستان ته د پاکستاني یوز د کونکو د واپسۍ لړۍ روانه ده او نن هم پیښور ته دوه جازونه رسیدلی دي. تر دې مهاله له 3000 زیات محصلین هیواد ته ستانه شوي دي. ټاکل شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو بله لړۍ د جون له 15مې پیل شي. د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال لډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکې خېلو مشرانو ترمنځ په دې اړه یو غونډه هم شوه. او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او لاغه سره د نور وژل شو چارواکو د جنازې مراسم نن په سرخار تهران کې ترسره شول. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار تهران ته رسیدل. دا مشال رادیو دا او تاسو د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو کوه خلره را سره پات شي ځکه چې په دینی مایک هم مهم رپورټونه درته لرو. د برجنوبي وزیرستان د مولا خان سرای رختون کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد کاربندې سکړه ده. د رختون مشر ډاکټر وایي چې لتی رشپګو مشر رئیس د رختون عملی ته تنخواه نه دا ورکل شوی چې لامل یې غوي احتجاج پیل کړی ده. بلخوا د روغتیا ادارې زلی مشر مشال رادیو ته ویلي چې د مولای خان سرای د رختون د عملی د تنخواګان ورکول لپاره هلي ځلې پیل کړې دي او ضربه داستونځه هواره کړې. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسجد نه.
د مولای خان سرای اسپیټال ایم ایس ډاکټر نوید خان مشال ریډیو ته د اسپیټال عملی احتجاج په باراکښې په دا رنګ وژغې ده.
تقریبا یو کان شو چې زمنګ ګورنمنت ته کوم زمنګ فاندز کی لیبلټیز نو موږ ته نه دی ریلیز شوی تر اوسه پورې. موږ ملټیپل ټایم خپل لیول باندې کوشش وکړو ګورنمنت ته اپروچ وکړو موږ ته فاندز پکار دي. تقریبا 10 کروڑ 22 لاکھ روپیز زمنګ لیبلټیز دي کوم چې جون 2023 نوالې تر اوسه پورې موږ ته فاندز نه دی ریلیز شوی. په هازا موږ سره هم دومره اماؤنټ نشته چې اوس باقي مطلب موږ امپلایز ته سیلریز ورکو نو پتا به سټرایک روان دی. So 74 stopped de ki surgical technician di anesthesia technicians di biopaki lab technicians di tarashan nurses di
د سویلی وزیرستان تحصیل سروکی چیئرمین شاه فیصل غازی ویایی چې د مولای خان سرای اسپتال عملی ته د تنخواګانو ورکول سره د اسپتال فعال کول د پوره د حکومتي چارواکي زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. مشال ریڈیو چې د مولوی خان سرای اسپیټال عملی احتجاج په براکشه د ضلع صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمن سره تماس ونیولې. اغوی په ځواب کې وویل
مولوی خان صاحب دا 2020 نا پاکستان تحریک انصاف حکومت او پاغا ټایم شپ پبلک پرایویټ پارټنرشپ ته حواله کړی دا نو مرف ان جی او دے 2020 نا ونسا ایسا پر دا اسپیټال چلاوی هغه ته ګورنمنت سالانه فند ور کو بچا کیم فند ور کو هغه ته خپل سٹاف سیلری یا خپل سمر ایکسپنډیچر چلی هغه په تروشي نو ایس صدا می سرا فار دا ټایم بینګ دا ټایم شه دې تقریبا 1 ایئر ایکسپنډیچر چ لائبلٹیز دی کی میں دی فنڈ میں تمہیں لوی جی گورنمنٹ طرف نا آگا نشتا زکر چی صوبہ فائننشل کرائیسیس شدو دیر از جوتا صوبے سر آگا قسم آگا پیسے آگا نشتا چی دی کی ڈیمانڈ دا یا دی سے مرا ضرورات تا یا دی سے مرا فنڈ دی نو میز ڈی جی صاحب آرمی چی سے مرا سینئر افسر ہوندی میز ڈی سی صاحب چی دا دے ٹولے ٹیک اپ کریے دو ہیلتھ سیکرٹری صاحب ٹیک اپ کریے دو فائنانس ڈپارٹمنٹ سارا جو کوشش تا چ ان شاء اللہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دے زر نظر چار وہ اور سنا ساؤٹ
دے سویلی وزیرستان اپر ضلع چروکی چیئرمین شاہ فیصل غازی مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چے کا حکومتی چرواکیو دے مولوی خان سرائے اسپتال عملے تا دے تنخواگونے ورکاولے سارا دے اسپتال ظرف حلکاولے دے پورا گامونا پور تا نکڑل بیا وہ دے سیمے اسی دن کی پلوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د پنجشنبه یا زیارت ورځی 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پینزو بجو.
دا مشال رادیو تازه نجیب عامر مو د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته تر وړاندې کوم. د پیښور کمشنر ریاض مسول له دفتره مشال رادیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پروند پوزي چارواکو او د تیرا راجګل کډوالو د مشرانو ترمنځ په شوی غونډه کې د کډوالو د ستنیدو پریکړه شوې ده. په هغه غونډه کې شریک یو مشر مشال رادیو ته ویلي چې د جون له 15 نیټې به د راجګل دریو کلیو ته په مرحله وار توګه د کډوالو ستنول پیل کړل شي. بلخوا کډوال غوښتنه کوي چې لستنېدو سره سم دي د هغوی ړنګو شو کورونو روغتونونو او سړکونو غم وخوړل شي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د مئی په 28 نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکی خیل مشرانو ترمنځ په یو غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د تیرا راجګال پاتې شو کډوالو خپلو کلیو ته ستنېدو بله لړۍ به د جون 15 نیټې نه پیل شي او په مرحله وار توګه به پکداري غاخي او دامان ته کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. د کوکی خیلو د کډوالو کمیټۍ یو مشر فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې د دوی بنیادی اډانه له منځه تللې او په کار ده چې هلته ورته پرمختیایي کارونه هم شروع کړل شي.
روډ ضرورت دی، د سکول ضرورت دی، د جینکو د لکانو دواړه هسپتال ضرورت دی، د مارکیټ ضرورت دی، هلته کې چې کم واړه واړه جرندې دي په هغه باندې د بجلیګر ضرورت دی، زمونږ آبادی خو ټوټلی تباه شوې ده، د سروې ضرورت دی. مطلب دا چې یعنی یو داسې زندګۍ له روان یو چې هغه دوباره جوړول دي. نه علاقې دي نو په هغه کې تقریبا درې علاقې کلو شوې، نو شپږ علاقې نورې پاتې دي، هغه ته به ان شاء الله زر نظر د شډول مطابق ان شاء الله خلق واپس سي ان شاء الله تعالی.
د خیبر زلینه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی وویل چې دوی به د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو او هغوی ته د سہولتونو ورکولو مسله په هر فورم باندې راپورته کړي.
چې حکومت کډوال دی په انتظار نه سیدا خپل زینو ته لاړ شو، ان شاء الله موږ به دلته مرسته وتا اون جاری ساتو. په غزې کې بم چې کوندې چې کومه پسیدا هغه ځای کې د دی ریهابلیټیشن و دا غوی چې کوم هغه په اورمبی هغه کې کوم ضرورت یې هغه بم پورا کو، او ان شاء الله ولزي د دې سر به دا د کورونو هوم ډیمیجز دا بم ان شاء الله ولزي دې ته کمپلیټ کو. او زه باور ورکوم چې زموږ د صوبایي حکومت چې څومره سرویسز دي دا به وته پرووایډ کو.
یو اندازې مطابق تیرا راجګال نه په 2013 کې د بدمنۍ لامل سباند شل زره کورنۍ ربي کور شوي، او په جمرود کې خپل خپلوانو کړه، او یا هم په لاندینو زمکو کې په کچه کورونو کې آباد شوي. د کوک خیلو قومي مشرانو ویلي چې تیر کال 2023 کې امنیتي ځواکونو دوی ته ځنې کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړې وه، خو بیا ځنې کلیو نه یې ویلي وو چې سږ کال یعنې 2023 مارچ میاشت کې به اجازه ورکړي چې دوی ورستانه شي، خو د روان کال مئی میاشتې پورې اجازه ور نه کړل شوه. نو ځکه احتجاجونه پیل کړل او پوځي چارواکو او د پیښور کمشنر سره غونډې وکړې. په تیرا راجګال کې میشت یو امنیتي چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې هلته اوس هم په ځنو برخو کې وسلوال شتون لري، او چې کله دا ټولې سیمې ترې پاکې کړې نو په مرحله واره توګه به ټولو کډوالو ته خپلو کلیو ته د تلو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال دره د جمرو د بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې یې تیرا میدان او رګزو او کرمې سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو ده. د کوزه مومندو خلک له حکومت نه غوښتنه کوي چې هغوی ته د صنعتي ښار سیمه کې سهولتونه برابر کړل شي. دوی وایي که حکومت دې لوري ته پاملرنه وکړه نو په ګڼو کارخانو کې به سلګونو کسانو ته د کار او روزګار موقع برابر شي. دغه صنعتي ځای پخوا د سنگ مرمرو ښارګوټی بلل کېده، اوس په کې تر شلو پورې د غوړو اوړو پلاستیک او نورو شیانو کارخانې جوړې کړل شوې دي. د مشال خبریال شهنواز ترکزی هلته ورغلی.
د کوزه محمدو خلک وایي دغلته شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ شوی اقتصادي زون باید فعال شي. دغه زون یا کاروباري ځای چې وړاندې نوم ماربلز سیټي و، تر دې وخته پکې تر شلو پورې کارخانې خوشته، ولی خلک بیا هم غوښتنه کوي چې د ځایي خلکو د روزګار دپاره دي دغلته د کارخانو د لا زیاتول دپاره حکومتي ګامونه او په دغه ځای کې د روزګار زمینه برابره کړی شي. د کوزه محمدو په میچنای کې د سنگ مرمرو په نوم دغه خاریه لپاره 2001 کال کې ځمکه اخیستلو منظوري ورکړې شوه. 2003 کال پورې دغه ځمکه واخیستل شوه، ولی په 2014 کال کې خلکو ته د کارخانو لپاره د ځمکو خرڅول شروع شو. د دغه اقتصادي ځای سره نږدې اوسیدونکي او د کلیوال کونسل کونسلر مدثر خان مشال ریډیو ته وایي که کارخانه زیات شي روزګارونه به هم ورسره زیات شي.
چې اوس پوری اوسو فیکټری یا د وړو میل چې کوم یا غړو میل دي نو هغه لګیدلې دي. هغه نه ماته اندازه ده کیږي چې زمونږ دلته مقامی ځوانان چې کوم دي هغه ورزي او هلته کار روزګار کوي، خو هغه په شمار یو سو دي. که د حکومت هغه شان دي پام مومن اکنامیک زون ته وشو نو زه دا امید لرم چې دلته څومره ځوانان دي ان شاء الله دا ټول به روزګار شي، خو هغه شان دي پام د حکومت نشته دي.
په شورو کې د دغه خار د پاره 300 او اویا کړ ځمکه د خلکو نه خستل شو، خو په 2021 کال کې صوبای حکومت بیا د 2000 کړو نور ځمکه خستو منظوري هم ورکړې وه چې هغه لا هم عملي شوې نه ده. دغه خار کې پرته له بجلی او اوبو نور سهولتونه لکه سړک د ځمکې هوارې بازار او ځینې نور نه دي ورکړې شوي. د کوزه محمد یو بل اوسیدونکي صدام ګل مشاد رډو ته وویل
دلته زموږ خلک لاړ شي څوک لنډي کوتل ته کشمیر ته لاړ شي یو ځای ته بل ځای ته کدا راولپنډي ته نو هلته یو خود خلکو مطلب هغه او ډور کاری مسلسل کارم نی دوم نمبر د غوی چیرې هلته د رهایش مسله می مطلب لا چې باغیم پیسې لګي بل لا چې کنوینس مطلب کړی هم لګي. نو که چیرې فرض کړئ دلته دا چې کومې په مومن اکنامیک زون کې چې کومې کارخانې دي دا فنکشنل شولې چې زموږ خلکو دا ډېر زیات
هم. د کوزه محمود د دیوبل کلیوال کونسل جنرال کونسلر زمانت چیر وای د او د دې نو نور ملګرو په نورو خارونو کې مزدوریانه کړي او دا ځکه چې نږدې ور سره د کارخانو په شان د مزدوري ځایونه نه وو.
دا خبره ده چې کارخانه پکې جوړ شي دلته څومره به روزګار کسانی دا ټول هم پدې کې زیکیدل شي زینې پکې مطلب ده جوړیږي شروع دي خپل خرچه منیر سړی ځان خپل زی جوړی مزوران پکې ډیر د پنجاب تی تاور دو چیز موږ د علاقې مزوران پکې دغه شنو به د پیښور پورې چې ډیر زی پورې کسان پکې مطلب چې موږ خلک پر روزګار شي
دغه تنانو د غختلو لپاره د کوزه محمد نه د صوبې سیملې غړي محبوب شیر محمد سره رابطه وکړه نو هغه وویل
مروڑ چې تلې وی غم کم جوړ شو هغه ټکدار غم غیر معیاري میټیریل استعمال کړو نو دغه په وجه باندې ټولو رب شوې دي بل چې کوم د غزید د سایت ته دی په دې په وجه باندې خلکو په د انډستری نه لګولې دي وسو رب تر رب ته باندې چې کومه دی غلطه خلک انټرست لري او کم اس کم دومره لیول ته نه دی رسیدلې چې دا خلک ټول لا چې دلته مزدوري وکړي دا موږ غواړو ما منیسټر سره چې کومه دی خبر هم کړو چې ان شاء الله دا به موږ تاسو له کوشش په دې کې وکړي چې تاسو کم اس کم د نور زینو نه د انډستری راشي ودلته ولګي
دا محمد دغه کاروباري ځای د کابل د سین بغاړه د ورسد بند سره شاوخوا یو کیلومتر کې د سین نه په شمال لړخ آباد ده دغه ځای وچه او غوړی د زمکه لري چې د کاروباریانو خبره کده غلطه سہولتونه ورکړي شي نو کارخانه دارو ته ډیره فائدې وي ولې د سینې په سلګونو خلک به هم پکې مزدوري یانه وکي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
په پیښور کې د شاتو د مچیو د غبینو له روزګار سره تړلي کسان وایي موسمي بدلونونو د غوي کاروبار خراب کړی دی. دوی وایي له پاکستان د افغان کډوالو واپسې هم د صنعت ته توان رسول دي ځکه چې ډېری افغان کډوال له دې صنعت سره تړلي ول. په دې اړه اوړ مورز د پیښور په ترنا فارم کې وغونډه هم شوې و چې د مشال لړیو خبريال عظمت علي شاه هلته ورغلی و او دا رپورټ جوړ کړی.
په پیښور کې د شاتو کاروبار کوونکو وایي چې موسمیاتي بدلونونو حکومتي پالیسو او افغان کډوالو د واپس تک سره د شاتو کاروبار اغیزمن شوی دی. د مې په شلمه د شاتو د کاروبار کوونکو اتحادیه د پیښور په ترنا فارم کې د شاتو کاروبار ته ورپی خاصتونزو او د پوهاوی پاړه یو غونډه تابع کړې و چې پکې د پاکستان به شمول د افغانستان نه هم د شاتو کاروبار کوونکو ګډون وکړو. غونډه ته په خپل خبرو کې د اتحادی مشران وویل چې په کال 2015 شپاړسم پورې به په ملک کې وسو کانټینر شات پیدا کېدو چې اوس د غشمیرا یو نیم سل کانټینر او تار اټیټه شوې ده. د یاد اتحادیه نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت د افغان کاروباریانو ترڅنګ د نورو هیوادونو کاروباریانو ته د 15 کال لپاره ویزه ورکړي.
دلته افغانان ورونه زمنګرال د افغانستان رونه دلته مهاجرت وکړلو نو هغه د پاره د یونیسیار په تاون سره دا یو پروجیکټ هغه راوړلو او هغه پروجیکټ هغه افغانان باندې ټیم په ټیم باندې ټریننګ کول دوه او درې او څلور او پنځه بکسي به ورکولي. نو زمنګ تقریبا چې ټوټل کم پروډکشن دی د خیبر پختونخوا د 8000 نه بالا تر 2000 ټنه تر رسیدلې دي. به که د پاکستان په سطح باندې مونږ ګورو کچ باندې وګورو نو د دیش نه بالا تر 15000 ټنه پورې چې کوم دی زمنګ د شاتو هغه تولیدات رسیدلې دي. تاجران دې منډی ته نشی راتللې او کم راځي اغه سره ویزی چې کم دې ویزی ورته نه ورکول کیږي.
د اتحادی په وینا چې پاکستان کې تقریبا 14 لکه خلک د شاتو د کاروبار سره تړلې دي چې پکې 15% افغان کډوالو. په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت د ملک نه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستر لړۍ پیل کړې و چې ورسره د شاتو په کاروبار هم بد اغیز پریوت. رحمت الله افغان کډوال دی په پنجاب کې د شاتو خپل درې فارمونه لري. مشال ریډیو ته وویل چې په ګرمه کې د شاتو د مچو د پنجاب نه غریزه سیمو ته وړلو کې ورته د لارې د مصرف ټیکسونه او د پولیسو د تنګولو ترڅنګ یو شمیر ستونزې دي.
نو ارزنه کې لګیدل چې مونږ وینې سینو مونږ ته وای کارډونه راکړي چې کارډونه ورکو
ورور جمنګ افغان سټیزن کارډ ورته شو کو اغه سره دوی وای چا وتا څه ما افغانیاں وتا سره خوشی 13 ورځ زمنګ چې کشمیر نه گاډ راتل زمنګ مرګری سار کړیو اغه نه بیا پیسې ډیر وختلې خو غیر غریبانو سره پیسې وینه په دې کې گاډ ډیر جاتی سار شو چې سار شروع راغی گاډی کې دومره مچې ملي شوی وي چې هغه مچې ملي شوی وي چې کوم اخی خې پیټې وي ځکه خې پیټې مړ کیږي او کمزوري پیټې نه مچې نه مړ کیږي
د نېشنل اګریکلچر ریسرچ سنټر د کال 2023 په خپل راپور کې ویلي چې د موسمیاتی بدلونونو به وخت بارانونو د ګرمۍ سیواوالي لوجې د شاتو د مچو زینې قسمونه د ختمېدو سره مخ دي په پیښور کې د زراعت پاړه کارکونکو سرکاري ادارې اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ د کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې کروندګرو لخوا په فصلونو د سپرې او د شور لوج هم د شاتو په پیداوار اثر پرېوتی د پیښور په اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ کې انټامالوجیست ډاکټر حسین خان مشال ریډیو ته وویل د شاتو د مچونا نه یوازې شات بلکې سریش رایل جیلی او د ویکس به شمول نور کیمیکلز هم اغستی شي خو لبه د مرغه په پاکستان کې هغه ټکنالوژي لا نشتا
کچری د بکسه کې تاسو د نوګر اندی کې درجه حرارت 35 ډیګری سنتیګریډي نو یا 36 کې دي شي یا 34 نو کچری ډیر زیاته ګرمي نو دي سچل کې دی وا دغه درجه حرارت برقرار ساتل لپاره مختلف قسمه محنت پکې او دغه درک نو هغه کې وسجل کې چې دی به د شاتو پیداواري صلاحیت چې کم دی نو هغه به د دې کم شي دویمه خبره دا ده چې کچري درجه حرارت بار ډیر زیات سی وای یا ډیر زیات کمی وجود کې چې کم وینه دا یا د وینې کم رفتار دی نو هغه هم ډیر کمیږي تیزيږي یعنی د هغه بدلون به وی نو هغه سره به د دې چې کم د شاتو د روړو صلاحیت یا شات یا گرده دا یا نور سیزونه دی چې د شاتو د مچونو موږ 15 پک سیزونه قسمونه چې کوم مختلف پروډکټس دي مختلف مصنوعات دي نو هغه تر لاس کول شن هغه به ډیر زیات خراب شي
د صوبایي حکومت د کاروبارونو ته د ودی ورکولو اداره وایي چې د شاتو د ISO سرټیفیکیټ په لیبارټری کار روان دي چې به ډیر زر مکمل کړي شي آل هنی بی اینڈ ٹریڈر ایسوسیشن په وینا چې په کال 2015 کې د شاتو شل قسمونه موجود وو چې د نلارنے لوجی اس صرف لس کس مشات پیدا کی گی عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پی خبر
خپل سمارٹ فون او ٹیبلٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورک کا تکڑے او د مشال ریڈیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسی ولري طریقہ ډیر آسان ده MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوي لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي
اوسم یو ادبی رپورٹ اقبال او افغان دغه کتاب نوم دی چې لیکوال او کرکتون کی نور الامین یوسفزی لیکل او تازه په پیښور کې چاپ خپور شو دی د کتاب لیکوال وایي چې د دې کتاب ل لیکلو موخه دا ده چې پښتانه ځوانان د علامه اقبال په افکارو سره آشنا کړي او دا ورته وخی چې اقبال څومره ژور اړیکې له پښتون افغان سره لرلې د دې کتاب په اړه د مشال اړیو خبريال باز محمد عابد له سوتنو لیکوالو کرکتونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ پرې چمتو کړی دی
اقبال او افغان د لیکوال او سیرون کی نورالامین یوسفزی د هغه کتاب نوم دی چې تازه پیښور کې اکبر کتاب کور په 1300 مخولو د شپږ سو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی دا چې د کومې انګیزې له مخې لیکوال دا کتاب لیکلی او خپور کړی دا پښتنه ښاغلی نورالامین یوسفزی دا رنګه ځوابوي
اقبال او افغان کې زما غرض دا چې زمون ځوان کول تدا پته لګي چې اقبال د افغانانو سره څومره مینه کړې دا د دینې کمې تمې او توقعات لري چې ګدرې برخه کتاب د په دغړو به برخه کې داغه د شاعر نازمت سره سره داغه په فکری تضادات هم خبره شوې ده دغه برخه کې ما ځکه اقبال او افغان پېښ کړ چې پنجاب کې یو داسې څېړنکار یا شاعر ادیب د پیدا شوې د اقبال نبخ کې ارستو چې د افغانانو صفات کړي صرف ټیګور کړي د چا بنګالیو بدره په برخه کې چې د اقبال نظمون کم اتلان او بشاهیر او دیبان متاثر شو کا خلاص دي کا چپلاس دي نو بدره په برخه کې غدي
پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی وایي د شلمې پیړۍ په نیمایي کې چې پښتنو نومیالو شاعرانو او لیکوالو د علامه اقبال له فکر او پن سره کوم تعلق لرلې، نورالامین یوسفزی د هغوی ټولو په تفصیل سره یادونه کړې ده.
ښاغلی نورالامین یوسفزی د هڅې ته چې زه ګورم نو دام داسې ښکاري لکه زمونږ د شلمه پیړۍ دا رستۍ نیمایي چې دنو په دې کې خلکو د علامه اقبال سره بې کچه عقیدت لرلې ده، او خاص کر زمونږ د پښتو ګڼ شاعران چې پای کې میاسد رسول رسا فضل حق شیدا پاغه کې امیر حمزه خان شنواری پای کې اجمل خټک او داسې ډېر شاعران چې دی اقبال خوخ کړی دی، د اقبال سره مینه کړې ده، اقبال ته عقیدت لرلې ده. د دې سره سره د اقبال تقریبا د ټول شاعرۍ په پښتو کې وخت په ترجمه شوی دی، نو دغه ټول زمونږ د پاره یو ډیر خو دستاویز دی چې مونږ ته خوندو چتو.
پروفیسر ډاکټر انیف خلیل وایي په دې کتاب کې نورالامین یوسفزی د هغو ملاقاتونو په تفصیل سره یادونه کړي چې له پښتنو مشرانو او سکالرانو سره علامه اقبال لیدنې کتنې کړې وي.
په دې کتاب کې نورالامین یوسفزی صاحب د اقبال د شاعرۍ په مختلفو اړخونو مجموعي خبرو هم کړې ده. بیا ور سره د اقبال په فکر کې چې چرته چرته ورته تضادات ښکاره شوې دي، تصادم ښکاره شوې دي، نو په هغه باندې هم یو پوره باب لیکلې ده. نورالامین سه په دې خبره کړې ده چې اقبال افغان او افغانستان او افغان دانشوران پښتانه سکالران د څنګه لیدلی وو، چا چا سره ملاقاتونه کړي دي، پاغې کې نمونه هم ورکړي دي چې پاغې کې خان میر هلالي، باچا خان، حبيبي صاحب هم پکې شامل دي چې د اقبال د پښتنو سره ناشته هم شوي دي، خبرې هم شوي دي.
علامه اقبال په اردو ژبه د میراب ګل افغان کې افکار په نوم یو نظم لیکلې چې ارواخد پروفیسر تقویم الحق کاکا خیل پښتو ته ژباړلې وو. په دې نظم کې علامه اقبال پښتون افغان ننګولې وو او د شعور بیداری غږ یې پرې کړی وو. د هغه نظم پښتو ژباړه راته ښاغلی اباسین یوسفزی وایي.
رومي بدله، شامی بدله، بدلا هندوستان، تو بی اے فرزند کوهستا اپنی خودی پہچان. نو د دې ژباړه داسې شوې ده چې روم بدل شو، شام بدل، بدل شو هندوستان، خپل خودی او پیجنا مرد کوهستان، خپل خودی او پیجنا او غافل افغان، خمو سم فراخی اوبا خاور خزر خیزا، اوس چې اوبا نکڑے پٹی دا سنگ دے قان، پورتا چې غورزنگ نوہی دا سنگ دریاب دے، تند چې سیلی نلری دا سنگ توفان، چا چې خپل خاور کزان اولٹو اومند، وی دی سلطانی پا دے قانے حس قربان، خوستاب بے علمی اوساتو عزت دا بے علمانو، خرس کرو عالمان فاضلان و دین ایمان، خپل خودیو پیجن او غافل افغان.
نورالامین یوسفزی د تیرو سباندی سلور لسیزو رئیسی د پښتو ادب د پرمختګ لپاره په پښتو او اردو ژبو کې لزګونه کتابونه خپاره کړي چې ځینې په دغو نمونو دي: پښتو افسانې، لینک روډ، درې نهضتګر، تعلیم او اسلام، فولکلور او د پښتنو فولکلور، ارستو نه تر ایل پوری، دا سونو پاچایی، پښتو ادب روایت او جدت. دغه شان نورالامین یوسفزی په اردو ژبه کې هم د پښتو ادب او کلتور په اړه یو شمیر کتابونه خپاره کړي چې پښتو، پښتون او پښتونولي، پښتون آرت او کلچر، پښتون آرت او کلچر کې تاریخ او یو شمیر نور شامل دي. یو شمیر سرکاري او نجی دارو، تلویزیونونو او ادبی تنظیمونو نورالامین یوسفزی ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې په لزګونو ایوارډونه او ستاینلیکونه هم ورکړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک لملګرو سره هم شریک کړئ.
د دې خبري غړې ریپورتونه هم تمرو د ځان ډیر خیال ساتي. خدای پامه.